مشاله ډیو په روان خبرونو کې د خپل کوربه اسر الله مومن سلامونه منی وخت د سهار لس بجې شوی. په دې غړي کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ اوري. په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو لخوا د حج په اخراجاتو نیوک کې د افغانستان صلح او همدغه راز د شپېته زره وزیرو د مشرانو جرګه او په وروستۍ نیمۍ کې دوه اونیزې خپرونې هم ستاسې لپاره لرو. خو تر هر څه مخکې ورځو شاهین بنیري ته چې تاسو سره تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کړي.
وقت مهم خبرونه. د پاکستان په سینیټ کې اپوزیشن ګوندونو د حج په اخراجاتو کې 3% ډیروالی رد کړی دی. د خیبر پختونخوا د ثانوي طالب څانګې د سړو او ښځو ملازمینو ترمنځ د ټلیفون یا سوشل میډیا له لارې په رابطو بندیزونه لګولي دي. او په ایران کې د اسلامي انقلاب د څلوېښتمې کلیزې د لمانځلو مراسم روان دي. د پاکستان په سینیټ کې اپوزیشن ګوندونو د حج په اخراجاتو کې 3% ډیروالی رد کړی او په دغه اړه د ایوان د پام راډولو لپاره یو نوټس جمع کړی دی. دا خواست د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد پرون ایوان ته وړاندې کړ چې پکې د حج په اخراجاتو کې په ډیروالي د خپلې مایوسۍ څرګندونه وکړه. مشال ریډیو سره په خبرو کې نوموړي په دغه اړه وویل:
پاکستان نه د حج عمرې لپاره په تیر کال کې 15 لک خلک د سعودي عرب ته تللی او دا د ټولو نه زیات تعداد دی د دنیا د قرضو لپاره تللي دي. د خپلو قرضو لپاره خو د دې لپاره نه تللي. یو مداره چې ما دا تپوس وکړو چې تاسو د پی آی اے چې کومې خسارې دي هغه خسارې تاسو په حج وری پوره کوئ.
د سینیټ غونډې ته په وینا کې د پیپلز ګوند یو مشر رضا ربانی د مذهبي چارو د وزیر نورالحق قادری په غیر حاضرۍ ټکونه وکړل او زیاته کړه چې هغه د حج پالیسۍ په اړه سپیناوی وکړي. وفاقي کابینې د زیارت په ورځ د 2019 کال د حج پالیسۍ اعلان کړه. د کومې د لاندې چې د حکومتي سکیم د لاندې د حج اخراجات 4,05,000 روپۍ مقرر کړل شوي دي. د تیر کال د اخراجاتو نه 1,06,000 روپۍ ډیر دي. حکومت وایي دا پریکړې په سعودي عرب کې د اخراجاتو د لوړېدو نه وروسته کړې ده. د روسیې د بارنو چارو وزارت ویلي چې د فروری په 15 او 16 بعد افغانستان په اړه په ماسکو کې غونډه کوي. د دې کانفرنس تنظیمونکو پرون په یو بیان کې ویلي چې هدف یې د افغانستان په جګړه کې له ښکېلو خواوو سره مرسته ده. د کانفرنس ته له اروپایي هیوادونو هم یو شمیر مخکښ افغانان وربلل شوي دي. د غونډې تنظیمونکو ویلي چې د پاکستان او ایران استازي هم په برخه په دغه غونډه کې برخه اخیستلی شي. دا غونډې د تنظیمونکو بیان پرون جمعه د روسیې خبری اجانس تاس خپور کړی دی. دا ماسکو غونډې ته د طالبانو استازي هم وربلل شوي دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاهین د جمعې په ورځ مشال لیډو ته ویلي چې د دوی یو پلاوی به د ماسکو غونډې ته ورشي. د افغانستان د بارنو چارو وزارت امریکا غږ ته ویلي چې د دوی له لوري څوک د ماسکو په کانفرنس کې ګډون نه کوي. پښتون ملت پال ګوندونو په افغانستان کې د سولې د پروسې مرسته کړې او په طالبانو یې غږ کړی دی چې د افغان حکومت سره خبرو ته کښېني. بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې د عوامي نېشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوندونو مشرانو وویل چې افغان ولس امن غواړي او باید د افغانستان په جګړه کې ښکېلې ټولې خواوې د یو بل سره د خبرو میز ته راشي. په دغه اړه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مرکزي مشر او پخواني سینیټر رضا محمد رضا وویل:
د ټول افغان یو وطن له طرفه طالب ته اپیل کوو چې بس کا د نورو په خوله د نورو د پلانونو د نورو ارادو دپاره م ځان بربادوه مخکوم بربادوه. اوس تر هر وخت د دې زیات امکانات په دې ځای د ټول افغان ولسونو مطالبه ده، د ټول سیمې د ټول نړۍ مطالبه ده.
د یادونه ورده چې په افغانستان کې د سولې لپاره په قطر کې د امریکایي او طالب استازو ترمنځ په خبرو اترو کې د پرمختګونو راپورونه خپاره شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپل وروستي بیان کې ویلي چې په افغانستان کې د سولې موافقه وشي نو له دغه ځایه باز واکونه راوباسي. د خیبر پختونخوا د ثانوي تعلیم څانګې د سړو او ښځو ملازمینو ترمنځ د ټلیفون یا سوشل میډیا له لارې په رابطو بندیزونه لګولي دي. دا خبره پرون د صوبایي حکومت لخوا په یو اعلامیه کې شوې ده. د اعلامیه تر مخه د تعلیم د څانګې د لوړپوړو چارواکو په غونډه کې پریکړه وشوه چې په ضلعو کې د ښځو د تعلیم د څانګې په دفترونو کې کار کوونکي ټول ملازمین دا اجازه نه لري چې د هر رقم سرکاري یا غیر سرکاري معاملې په لړ کې د ښځو ملازمینو سره د ټلیفون یا سوشل میډیا له لارې تماس ونیسي. د تعلیم د څانګې چارواکو رسنو ته ویلي دا پریکړه د ښځو سره د بدې رویې او د هغوی پر ضد د زور زیاتي د مخنیوي لپاره کړې ده. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړه. د امریکا د بارنو شهر وزیر مایک پامپیو اعلان کړی چې امریکا به په شپږو میاشتو کې د منځمهاله جوهري وسلو د لوزنامې نه وځي. پرون واشنگتن کې خبریالانو ته په وینا کې نوموړي زیاته کړې چې د لوزنامې د لاندې په دوی کومې ذمهواری وي، د هغې پوره کول به له نن څخه وځنډوي. پامپیو وویل په دغه اړه به روسیا په رسمي توګه خبر کړي. امریکا په روسیا له لوزنامې د سرغړونو تورونه پوره کوي، خو روسیا دغه تورونه ردوي او له واشنگتن ثبوتونه غواړي. د پامپیو د وینا نه لږه شیبه وروسته ولسمشر ټرمپ په یو لیکلي بیان کې وویل چې په داسې حال کې چې روسیا خپلې ذمهواری نه پوره کوي، امریکا به لوزنامې ته ژمنه پاتې نشي. او په ایران کې د اسلامي انقلاب د څلوېښتمې کلیزې د لمانځلو مراسم روان دي. د 1921 میلادي کال د فروری په لومړۍ نیټه د ایران د اسلامي انقلاب په پیله کې شاهي نظام ړنګ او د انقلاب مشر آیت الله روح الله خمینی تر 14 کلنۍ جلاوطنۍ وروستو تهران تستون شو. په ایران کې به د اسلامي انقلاب څلوېښتمه کلیزه د فروری تر 11 لمانځل کیږي. په تهران کې پرون زرګونه کسان د خمینی هدیرې ته ورغلي وو. انقلابي شعارونه په ښار کې هر لور ته لیدل کېدل او انقلابي نغمې اورېدل کېدې. د خمینی د مقبرې څنګ ته په پرونیو مراسمو کې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله خامنایی او ولسمشر حسن روحانی هم ګډون وکړ. دا وو د دې وخت خبرونه.
اذونکو خبرونه مو لمشال رادیو ورزل چې شاهین بنیری وړاندې کول. تاسو زموږ پرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې اوري د پاکستان حکومت لخوا د حج اخراجات او په سیوا کولو اپوزیشن ګوندونه سخت نیوکه کوي.
غریب خلق دا ارمان لري، دا خواهش لري، دولار چې حج وکړي هغه یو حج و هغه پرې پر ګران کړي. دا ټول هغه اپوزیشن پاچیان یو ټول ولس دې مزاحمت کوي، د دې مخالفت کوي.
او د 6000 وزیرو د مشرانو جرګه نن په خیسور کې پای ته رسیدلې. او د پښتون ژغورنې غورزنګ د جوړېدو یو کال پوره شو. اوس پښتنه دا ده چې دې غورزنګ څه لاسته راوړنې کړي.
پښتونخوا وطن کې چې د ویری او دوام کم ماحول واغې ختم کړي. د پاره چنار سیونې سي در وزیرستان چمن او در پېښور د ثوابي پر خلک سره کنیکټ کولو.
د پاکستان پښتانه سیاسي کمبرسته ګوندونه وایي طالبان د افغان حکومت سره هم خبرې وکړي.
طالبان دې خپل دې خبره باندې سوچ وکړي چې که پردو خلکو سره خبره کېدی شي نو خپلو سره ولې نشي کېدی. چې که فرض کړو دوی مذاکراتو نه انکار کوي نو دا بارني ایجنډې ته تقویت ورکوي.
او په اونۍ زاده بي خبرونه باختر ستوري کې د نرګس ګل کلنۍ مشاعري حال هم درکوو.
جنگ ورکړ زور ورا سول را ول رازا طالب جن مر ورا سول را ول رازا د جنگ بلا وهلی مبلا مین دکړي بوري نور تیر شل دي شرا
لمشال لډو سره وسي. او سمو د خبرونې لومړی موضوع دونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې په پاکستان کې اپوزیشن ګوند حکومت د حج پالیسی رد کړي، وایي دا په ولس بوج دی. په سینټ کې د مخالفه سیاسي ډلو وینا وه چې حکومت دې پر دې پالیسۍ غور وکړي او د حج اخراجات دې رقم کړي. د پاکستان حکومت د حج په اخراجاتو کې د 1,00,000 او 1,50,000 روپو زیاتوالی کړی. بلخوا حکومتي ګوند وایي چې د حج 80% اخراجات په سعودي کې راځي چې پر هغو د دوی کنټرول نشته. تفصیل له اسلام آباد زموږ خبریال رابعه کرم خان راکوي.
د پاکستان په سینټ کې مخالفه سیاسي ډلو د حکومت لاړخه د حج په اخراجاتو کې اضافه رد کړې ده. د جمعې په ورځ د سینټ چیرمین صادق سنجرانی په مشرۍ کې د سینټ غونډه وشوه چې پکې د جماعت اسلامي سینټر مشتاق احمد په حج اخراجاتو کې د زیاتوالي پر ضد د پام راوړلو نوټس وړاندې کړو. د سیارت په ورځ وفاقي کابینې د حج پالیسي کال 2019 اعلان کړې وه. تیر کال د حج اخراجاتو په مقابله کې موجوده حکومت سخت کال د حج پالیسۍ کې 3.5% اضافه کړې ده چې دا 1,06,000 روپے جوڑے گی. دیلر کی مشال ریڈیو سر پا خبرو کی سینیٹر مشتاق احمد اویل حکومت کا دا بجلی او دا گیس و مت کے رعایت ورکوی نو پکار دا چی دا حج پا اخراجاتو کی ہم ورکڑی. دی وای چی افغانستان، ہندوستان، بنگلہ دیش او ایران کی دا ٹولو زیاد دا حج اخراجات دا پاکستان دی.
تاسو دا سعودی عرب نا دا اماراتو نا قرضو دا پار خو جرگی بوزے نو تاسو آیا دا دی دا پارم چی تا جرگا بوزدلی و دی وقتی پاکستان نا دا حج عمری دا پارا پا تیر کال کی 15,00,000 خلق دا سعودی عرب تا تلیلی او دا دا ٹولو نا زیاد تعداد دی دنیا دا قرضو دا پارا تلیلی دا خپلو قرضو دا پارا خود دی دې لپاره نه کړی. یو مداره چې عین ماده تاسو کو چې تاسو د پی آی اے کومې خساری دي هغه خساری تاسو په حج وری پوره کړئ. په کار دا چې پی آی اے بغیر د څه نفع او نقصان په بنیاد باندې خلکو ته د حج سہولت ورکړي، ځکه چې قومي اوسم 12 ارب روپۍ دي پی آی اے له ورکړي د قومي خزانې نه.
هم دې لړکی سینیټر عثمان کاکړ زیاتوي
د مالدار سړي لپاره که 15 لکه کې کلس بچي سره لپاره دا مسله ده. غریب خلک دا ارمان لري، دا خواهش لري چې ولاړ شي حج وکړي. هغه یو حج هغه دې پر ګران کړي نو دا ټول هغه پوزیشن پاچیان یو ټول ولس دې مزمت کوي د دې مخالفت کوي.
د نوی حج پالیسۍ تر مخه د شمالي سیمو اوسیدونکو لپاره حج د یو تن په حساب 4,650 روپۍ او د جنوبي سیمو لپاره 4,650 روپۍ دی. په دې اخراجاتو کې به د قربانۍ خرچ شامل نه وي. قربانۍ سره دا ټوله خرچه به 4,650 روپۍ وي. د حج اخراجاتو په اړه د خیبر ضلع یو فعال نادر شاه وایي چې دې ځل د مور یې غوښتل چې حج وکړي او دې لپاره یې د پینشن پیسه هم ایښې وه، خو دومره غټه خرچه دی د حج ولو اجازت نه ورکوي.
مونږ هم پلان لرلو او زمونږ مورکې چې کومه وا اغین دا خواهش وو چې حج ته لاړ شو، خو د بد مرغه د دې حکومت دا فیصله چې وکړه او دا کومه سبسیډي چې وا او دا ختمه کړه، نو په دې کې به الله ته منظور نه و چې مونږ لاړ شو. نو الله دې وکړي چې دا فیصله واپس واخلي او مونږ حج ساده تحصیل کړو.
هم تیر ورځ د سینیټ د غونډې پر وخت د پارلماني امورو د مملکت وزیر علي محمد خان وینا وه چې 80% خرچې په سعودي عرب کې راځي چې پرې د حکومت کنټرول نه وي.
جتنا پاکستان کې روپے کی قدر میں کمی آئی ہے.
دی وایي څومره چې د پاکستان د روپے په قدر کې کموالی راغلی دی او د الیکشن له وجې هغه وخت چې کومه خرچه سیوا نه کړې شوه، کومه چې زما په خیال زیاتول پکار وو. که هغه ورسره سیوا کړې شوې وي نو دی وخت به دومره زیات سیوا کولو ضرورت نه وو. خو زه ګڼم چې حکومت په دې کوشش کوي او د مذهبي امورو وزیر هم کوشش دی چې د حج له وړاندې ولس ته څه نه څه اساني ورکړی شي. بلخوا د سینیټ نه علاوه قومي اسمبلی کې مخالفه ډلې مسلم لیگ نن هم د حج اخراجاتو کې د اضافي غندنه کړې ده او ویلي دي چې دا معامله قومي اسمبلی کې وچتوي او حکومت نه به جواب غواړي. د رپورټونو تر مخه چې تیر حکومت کې د حج خرچه 2,93,000 وه او حکومت به هر حاجي ته د 50% رعایت یا سبسیډي ورکوله.
دا و رابع اکرم خان چې تاسو ته راپور وړاندې کول مشال ډیو سره اوسئ.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو ته وګستې. زو شمالي وزیرستان ته د شپې ته زره وزیرو مشرانو جرګه نن 4 ورځې پس په خیسور کې پای ته رسیدلی. د جرګې غړو په لږ تر لږه 4 خبرو موافقه کړې چې د خیسور په پیښه کې ککړو کسانو ته سزا ورکول، د علاقې له مشرانو پرته د پوځ په چاپو وهلو بندیز لګول او د پوځ لخوا نیول شوي بېګنا کسان خوشی کول شامل دي. یاد وی چې د جنوري په نیمایي کې په ټولنیزو رسنیو د خیسور یو ماشوم حیات خان ویډیو خبره کړه چې پکې نوموړي ادعا کړې وه چې پلار او ورور یې شاوخوا 4 میاشتې مخکې پاکستاني امنیتي عسکرو نیولي وو، خو تر هغې وروسته ځینې عسکر یې کور ته ورځي او بې پردګي یې کوي، خو په وزو دغه تورونه رد کړي وو. له دې وروسته د یادې پیښې د پلټنو لپاره د وزیرو مشرانو یوه جرګه جوړه کړه. تفصیل د عمر دراز نورو.
اوس دغه جرګه چې کومه د سر ته رسیدلې ده، په دې کې 4 یا 15 غټ مطالبات دوی وړاندې کړي دي. په دې کې اوله دا ده چې په دغه خیسور پیښه کې چې د کور د چاردیواري د حیات چې کومه ویډیو راوتلې وه، دوی چې کوم د پاکستاني سرتېري تورن کړي ول، د دوی د کور د چادر چاردیواري په مالی باندې، نو دوی په دې کې دا غوښتنه کړې ده چې ککړو کسانو ته دې سزا ورکړل شي. او په دې لړ کې د عثمان زایو احمد زایو یعنی د 6000 وزیرو چې کوم روایت دي هغه مطابق ته ننواتې و، چې ننواتې مطلب دا چې په دې پیښه دې بخونه وغوښتل شي. دوی وایي که دغه نه وکړې شوه نو دوی به خپل راتلونکي چې کوم دی بیا ټاکي. دویمه دوی په دې کې دا غوښتنه کړې ده چې بېګنا نیولي شوي چې کوم کسان دي هغه دې خوشي کړل شي. بل دوی دا په دې کې یوه بله غوښتنه شامله دغه ده چې دلته کم هم کچرته مشکوک کسان وي په هغې باندې چپې وهلی شي، هغه ګرفتارولی شي، نو د هغې دپاره به د سیمې چې کوم مشران دي په کوم کلي کې وي هغه مشران به د دوی سره وي، د دوی باغیره به هلته کور ته نه ځي کم د دوی روایت دي. سلورم هغه مطالبه ده چې کله د حیات د دغه خیسور پیښې په اړه باندې په ټولنیزو رسنیو ویډیوګانې خپرې شوې، دغلته چې کوم د ځوانانو دغه پیښه را برسېره کړه، نو چې کوم ځوانان دي په هغې کې کې یو بل جرګه وشو هغه باندې تشدد وشو، نو هغه مشران چې چا دغه پیخه دروغجنه ثابت کړی وای یا د دې کوشش کې کړی و د جرګې مشران دا وایي چې هغه ته به د اتمانځایو چې کم دی سلوېشتای دوی جوړ کړو چې هغې مطابق به دوی ته سزا ورکوي. دوی روایت دا دي چې یاد د دوی کورونه ړنګ کړل شي، خو په هغې کې خاص خبره دا ده چې هغه مشران بیا د جرګې په وړاندې پیش ول، هغوی خپله په دې باندې بخښنه وغوښته، نو هغې نه پس دی وایي چې راتلونکي کې به دوی فیصله کوي په دې باندې. او پنځمه په دې کې چې کومه دی بله مطالبه دا ده چې دوی دا هم ویلي دي چې که چېرته څوک قصوروار دي، چا څه ګناه کړی دی یا په ترهګري کې ککړ دی، نو بېشکه دی د قانون مطابق هغوی سره چلن وشي، خو بې ګناه خلک ته چې کوم دي په دې کې نه تنګول کېږي. دې لړکې دغه جرګه د مختلفو مشرانو سره هم لیدل کړي دي، هلته د پولیټیکل انتظامي مشرانو سره هم، خو لا دوی خپله فیصله اورولې نه ده. په دې باندې دوی جرګه ختمه کړې ده، مشران چې کوم دي ډېر واپس راغلي دي. سلورم تاریخ چې کوم دی دا دوی یې خدای چې په ډیه خان کې به دوی بیا جمع کیږي، او په پنځم تاریخ باندې یعنی په پنځمه نیټه باندې به دوی بیا خیسور ته ځي، او هلته به خپله ټوله پریکړه کوي چې کوم دی هغه اوروي.
دا د مشال ډو خبریالو مردر وزیر چې د بنو نه تاسو ته دغه معلومات درکوه چې په وزیرستان کې د شپېته زره وزیرو مشرانو جرګه نن څلور ورځې پس پای ته رسیدلې، او تاسو پر دې هم خبر کړی چې په دې کې کومې کومې پریکړې شوې. اوریدونکو، د پښتنو ژغورنې غورځنګ د جوړېدو یو کال پوره شو. یاد غورځنګ له پیله تر اوسه یو شمېر جلسې، ورځني احتجاجونه او سیمینارونه کړي، خو دوی د دې ترڅنګ یو شمېر پرلتونه هم وهلي او لا هم روان دي، کوم چې د احتجاج نسبتا سخت شکل ګڼل کیږي. اوس پښتنه دا ده چې دوی له دې څخه څه ترلاسه کړي او دا به تر کله روان وي. بوریوال کاکړ په دې اړه یو رپورټ برابر کړی، راځي چې په ګډه توګه شو.
پښتون ژغورنې غورځنګ احتجاجي لاریون د تیر کال د جنوري له شپږویشتمې نیټې له بنو پیل کړ او د کوهاټ او پېښور له لارې اسلام آباد ته ورسېد. د غورځنګ زرګونه غړو چې کله د اسلام آباد پریس کلب مخې ته پرلاته ووای، نو له هماغه وخته د ولس او نړۍ پام ورواوښت، خو د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشرانو په وینا لا یې هم هغه غوښتنې نه دي پوره سوي د کومو لپاره چې دوی راوتي وو. د غورځنګ ویاند ایډوکیټ فضل خان وای دوی منی چې ریاست یا پر واده سربیره غوښتنې نه دي منلې، خو دوی به بیا هم احتجاج کوي.
دا ټولو نه زیاته مهذبه طریقه ده چې د ریاست یا د ریاستی ادارو کمی پالیسیانې وي، کم داغی کارونه وي داغی خلاف، یا هغې کم د عوامو یا د قومونو خلاف چې کم زیاتې یا جبر وي داغی خلاف هم دغه صحیح طریقه کېدای شي چې را احتجاج کوي.
ایډوکیټ فضل خان وویل که پاکستانی ریاست د دوی غوښتنې نه دي منلې، خو دوی په نړۍ کې د پښتون قام غلط وړاندې سوی تصویر سمولو په برخه کې ډیر څه لاسته راوړی دی.
پښتون تحفظ مومنت یو غټه کامیابی ترلاسه کړې ده. هغه کامیابی دا چې بیرونی دنیا ته، عام خلکو ته، نورو ملکونو ته، قومونو ته د پښتنو یو روښانه شکل ښکاره کړی دی. د پښتون قوم خلاف چې کوم ظلم رواو په دې دونه وخت کې هغه سرګنده کړې دي دنیا ته، د دنیا خلکو ته.
د پاکستان پر سیاسي حالاتو نظر لرونکي د سیاسي چارو کارپو رفیع الله کاکړ وای پښتون ژغورنې غورځنګ تر تمه زیاتی سیاسي ګټي کړې دي.
پښتونخوا وطن کې چې د ویر او دوام کم ماحول واغې ختم کړي، دویم د دهشتګردۍ د جنگ په والا سره چې هغه کم نیټیو دی، لوکل سړی چې هغه د دې بنیادی سټیک هولډر دی او متاثر دی، د هغه بیان یا د هغه پرسپکټیو مخته دا دی رالی. درېمه خبره دا ده چې دا په پښتنو کې دننه چې دی یو ډیر زیات موبلایزیشن یې وکړي، شعور یې پیدا کړي چې د پاره چنار سې ونیسې در وزیرستان چمن او در پېښور د ثوابي پر خلګ سره کنیکټ کولو.
پر پښتون ژغورنې غورځنګ نظر لرونکي لیکوال عارف تبسم وای پښتون ژغورنې غورځنګ هغه پښتانه هم رابیدار کړي او د کام پښتونزو یې خبر کړي دي کوم چې په نور نړۍ کې ژوند کوي.
او له دې سره سره هغه پښتانه کاغه په بار ملکونو کې، په یورپ کې، په امریکا کې او په نورو ملکونو کې میشتي، دا ټول سره وتړل. دا زما په خیال باندې یو ډیره لوی لاسته راوړنه ده که شاعرانو، که سندرغاړي وو، که وکیلان وو، که ډاکټران وو، او که د ژوند له نورو شعبو سره تعلق وو، هغه ټول د پښتنو په قومي کاز باندې نه یوازې خبر سو، بلکې هر چا تر خپل وسه پوري په دې کې خپل کنټریبیوشن دی هغه ورکړی دی او له تحریک سره ملګرتیا کړې ده.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مخالفین بیا تور پورې کوي چې ګواکې دوی د ریاستي ادارو پر ضد د ویناو له لارې خلک د ریاست مخالفت ته هڅوي، کوم چې د غورځنګ مشران نه مني.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
مشال اډو ته وګستې اردوونکو په دې اړه چې په ماسکو کې د افغانستان په اړه جوړدین کې کانفرنس با په دې هیواد کې د سولې له هڅو سره څومره مرسته وکړي بیلابیل نظرونه خبرېږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا کانفرنس د فروری په 15 او 16 جوړیږي. نور جزئیات د پرشتې جلازې په دې راپور کې ورو
د مسکو د کانفرنس تنظیمونکو پرون په یو بیان کې وویل چې هدف یې د افغانستان په جګړه کې لشکلو خو او سره مرسته ده چې په خپلو دریځونو کې اختلاف کم کړي. د کانفرنس له اروپایي هیوادونو یو شمېر مخکښ افغانان ور بلل سوي دي. د کانفرنس تنظیمونکو ویلي چې د پاکستان او ایران استازي هم برخه پکې اخیستلای شي. د غونډې د تنظیمونکو بیان پرون د روسیې خبري اژانس تاس خبر کړی دی. په بیان کې ویل شوی چې د دوی له نظره د افغانانو ترمنځ مخامخ خبري کولای شي چې غلط فهمي لري کړي او په بحران کې شکیلې خواوی سره نږدې کړې. د مسکو غونډې ته د طالبانو استازي هم وربلل شوی دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دوی یو پلاوی به د مسکو غونډې ته ورشي. شاهین وویل چې یو شمېر مخور افغانان به چې په حکومت کې برخه نه لري خو په ټولنه کې نفوذ لري د مسکو په غونډه کې ګډون کوي. هغه وویل چې له افغانانو سره خبرو ته تیار دي.
د مسکو غونډه چې هغه مشران راځي او موږ هم یو نوی هیئت ته ورځي، نو موږ به په دې باندې خبره کوو چې په افغانستان کې څنګه دایمي سو.
خو طالبان ټینګار کوي چې د افغانستان له حکومت سره نه غږیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت امریکا ژغته ویلي چې د دوی له لوري څوک د مسکو په کنفرانس کې برخه نه اخلي. خو د مسکو کنفرانس کولای شي چې د افغانانو ترمنځ د خبرو له پیل سره مرسته وکړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د مخکنی حکومت ځانګړی استازی جیمز دبنز باور څرګندوي چې په مسکو کې غونډه د طالبانو د استازو او د افغانستان د حکومت ترمنځ د مخامخ خبرو له پیل سره جدي مرسته نشي کولای. جیمز دبنز د جمعې په ورځ د ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل روسیا غواړي چې په دې مسله کې دخیل وي. روسیا هڅه کوي چې یو رول ولوبوي او غواړي چې د یو نړیوال قدرت په څیر څرګند شي، خو زه فکر نه کوم چې روسیا ډېر پیاوړی اغیز ولري. په مسکو کې غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د فبروري په 15 به د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازی زلمی خلیلزاد په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له استازو سره ګوري. زلمی خلیلزاد د جنوري په 1 پر ټویټر ولیکل چې د بین الافغاني خبرو د پیل او د بشپړ اوربند پر ټینګولو باید کار وسي او پر دې مسلو چې حیاتي اهمیت لري خبرې کیږي. خلیلزاد پر ټویټر ولیکل چې په دې اړه ډېر کار ته اړتیا ده.
دا پرېښه چې لازمي تاسو راپور وړاندې کوو. هم د سولې په موضوع کې پاتې کیږو. په افغانستان کې د سولې لپاره هلې ځلې تر پخوا ډېرې توندې شوې دي او هم ورسره د افغانستان د عام ولس هیلې زیاتې شوې دي. بلبل په پاکستان کې پښتنو مشرانو نه یوازې تل د افغانستان او پاکستان امن له یو بل سره تړلې بللې دي، بلکې په افغانستان کې یې د امن لپاره پر ټولو غاړو د خبرو اترو غږ هم کړی. اوس پښتنه دا چې دا مشران په افغانستان کې د سولې د اوسنیو هڅو ته څنګه ګوري؟ تفصیل له بوروا ککړ په دې راپور کې ورو.
په افغانستان کې چې کله د طالبانو حکومت وو نو عوامي نېشنل پارټي او پښتونخوا ملي عوامي ګوند مخالف وو. خو د پښتنو په وطن کې نفوذ لرونکي مذهبي ګوند جمعیت علما اسلام به بیا په حق کې خبرې کولې. یاد ګوندونه په تیر څه کم درو لسیزو کې په یو نه یو شکل پر خپل هغه دریز ولاړ پاته سوی دی. اوس چې د امریکا په هلو ځلو په افغانستان کې د سولې لپاره خبري روان دي، نو د دې ګوندونو مشران وایي تر هر څه مهم په افغانستان کې امن دی او دوی د دې ملاتړ کوي. د عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټري میا افتخار حسین مشال رډیو ته وویل په افغانستان کې روانې جګړې نه یوازې هلته پښتانه ځپلې دي، بلکې په پاکستان کې هم د هغې جګړې اغیز یوازې پر پښتنو سیمو سوی دی. نموړي وویل طالبان باید د کام تباهۍ ته په کتو له افغان حکومت سره خبرې وکړي او د نظام برخه شي.
نو ښه خبره دا ده چې طالبان دې په خپل دې خبره باندې سوچ وکړي چې که پردو خلکو سره خبره کېدی شي نو خپلو سره ولې نشي کېدی، او هغه خلکو سره چې هغه د خاورې بچی دي او د دغه خاورې خلک دي، نظریاتي طور به د یو بل مخالف ضرور وي، خو کله به مطلب دی چې دلته جمهوریت راشي کله به د چا حکومت یو کله به د چا وي، چې که فرض که دوی مذاکراتو نه انکار کوي نو دا بارني ایجنډې ته تقویت ورکول دي. ښه خبره به دی چې افغانستان په دې کې شامل شي او ډېر په خلوص چې کوم دی نو دا مذاکرات وشي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند ویاند او پخوانی سنیټر رضا محمد رضا وای تل یې پر دې خبره ټینګار کړی دی چې افغانان باید په خپل منځ کې سره کښېني او سوله وکړي.
موږ په دې کې هم د افغان په حیثیت باندې د ټول افغان د وطن له طرفه طالب ته اپیل کوو چې مزیاتې بس کا د نورو په خوله د نورو د پلانونو د نورو ارادو دپاره مځان بربادوه مخکوک بربادوه. اوس تر هر وخت د دې زیات امکانات دي، په دې دا د ټول افغان ولسونو مطالبه ده، د ټول سیمې د ټولې نړۍ مطالبه ده.
خو د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلی یو مرکزی مخکش مولانا ګل نصیب وایي دوی فکر کوي چې په افغانستان کې د سولې راتګ تر ډیره حده په امریکا پورې تړلې ده. دوی وویل چې دوی بیا هم غواړي چې په افغانستان او سیمه کې د امن لپاره افغان حکومت او طالبان یو بل ته نږدې شي.
زمونږ خپل دا درخواست دی، جمعیت علما اسلام موقف لري چې په هر صورت مذاکرات دی جاری پاتې شي، د امن لارې چې دی هغې طرف ته دی پیشرفت وشي. طالبان او افغان حکومت چې دی مونږ دا غواړو چې دوی یو بل ته قریب شي او نږدې شي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه له افغان حکومت سره له مذاکراتو انکار کړی دی او پر دې ټینګار کوي چې د سولې هوکړې ته تر رسیدو مخکې باید بهرني ځواکونه له افغانستانه ووځي.
دا مشال رادیو ده.
مشال رادیو د غوږ سي اوردونکو ډان ورځپاڼه په پاکستان کې د حکومتونو په بنیاد د نو صوبو جوړولو پاړه په یو اداره کې لیکي چې د خلکو د ستونزو د هواري او انتظامی چارو د اسانتیا لپاره په دغه هیواد کې د نو صوبو جوړولو یو منطقي خبره شته، خو باید په دغه معامله سیاستونه شي. تفصیل له شاهین بنیر اورو.
د جنوري په 28مه نیټه مسلم لیگ نن د اساسي قانون په وړومبۍ ماده کې د بدلون لپاره قامي سملې ته یو قانوني مسوده وړاندې کړه. د دې بدلون په نتیجه کې به په پاکستان کې د دوه نو صوبو بهاولپور او جنوبي پنجاب جوړولو ته لاره هواره شي. له دې سره په قانوني مسوده کې په یو 50مه ماده کې هم د بدلون تجویز ورکړل شوی چې ورسره به دغه نو صوبو ته په اسمبلیو کې استازیتوب ورکول کیږي. د مسلم لیگ نون یو مشر او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی له دغه یو ورځ وروسته وویل چې ګوند دا کار په خنیت کړی دی او د واکمن تحریک انصاف ګوند مشرانو ته یاد کړی دا چې په دغه اړه د انتخاباتو نه وړاندې خپل کړی ژمنه پوره کړي. په اداره کې راغلی دی چې په سرګنده خو ټول سیاسي ګوندونه د دې تجویز مرسته کوي، خو ولې په سیاست کې اکثر ظاهره صورت دوکه ورکولی شي. اگر چې اوس مهال د دې قانوني مسوده پارلمان ته راوړل خای چې مسلم لیگ نن د تحریک انصاف په حکومت فشار ډیرول غواړي او په تکنیکی معاملو کې خکیل کول غواړي، خدا هم رښتیا ده چې د بهاولپور او جنوبی پنجاب په نوم د دوه نو صوبو جوړول د تحریک انصاف د یو لس نکاتی انتخاباتي کمپاین برخه وه. دا سبریخي چې په واک کې درته نو لستو تحریک انصاف ګوند د دې ژمنې پوره کولو نه پشا شوی، خو له مسلم لیگ نون لخوا د دې معاملې بیا راوچتولو حکومت دې وینا ته اړ کړي چې د جنوبی پنجاب په نوم د وی صوبې جوړولو خواهش لري. ډان ورځپاڼې لیکلي په داسې حال کې چې د سرایکی سیمې ډېر خلک د غربت له کرښې لاندې ژوند تیری او د ژوند د بنیادي اسانتیاو نه بې برخې دي. د ملک دوه سیاسي ګوندونه په دې معامله خپل سیاست کوي. د انتظامی چارو د ښه کولو لپاره د نوو صوبو جوړول منطقي خبره ده او باید په دغه اړه د خلکو رایې او هغوی ته ورپېخې ستونزې په پام کې ونیول شي، ګنې نو د مرکز پر ضد به د بېلابېلو قومیتونو ګیلې مانې نورې هم ډېرې شي.
تاسو ستونزې
دلته وو ډیره لویا مصالحه زموږ زنانان سره مو باندې وبراوري او یې جنجې شو په سر باندې
د چارواکو ځوابونه
یان وی چې باغې کوبوي او موږ ته په غوته کړلای شي نو کولای شم چې پر دې باندې بس موږ کړلای شو
ستونزې او سرکار پروګرام کې د ګل او نه پورز
مشال لړ ته غوږ سرودونکو لسنی مې بجې شوی او شاهین بنری هم سټوډیو ته راغلی نو راځي چې لږ خبرونه لنډې زو
د پاکستان په سینټ کې اپوزیشن ګوندونو د حج په خراجاتو کې دریش پیسته پیسه د ډیرواله رد کړې او په دغه اړه د ایوان د پام راړولو لپاره یو نوټس جمع کړی دی. دا خواست د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد خان پرون ایوان ته وړاندې کړه. د روسیې د بارنو چار وزارت ویلي چې د فروری په 15 او 16 نیټه به د افغانستان په اړه په ماسکو کې یو غونډه کوي. د دې کانفرنس تنظیمونکو پرون په یو بیان کې ویلي چې هدف یې د افغانستان په جګړه کې له ښکېلو خواوو سره مرسته ده چې په خپلو دریځونو کې اختلاف کم کړي. پښتون ملت پال ګوندونو په افغانستان کې د سولې د پروسې مرسته کړې او په طالبانو یې غږ کړی دی چې د افغان حکومت سره خبرو ته کښېني. د شمالي وزیرستان په خیسور کې د احمدزی او عثمانزی وزیرو جرګه پای ته رسیدلې ده. دا جرګه له تیرو څلورو ورځو روانه وه. جرګې غوښتنه کړې چې په خیسور کې د فوځي عملیاتو پر وخت د کورونو د بې پردګۍ د تورونو پلټنې دې وشي او ذمهوارو کسانو ته دې سزا ورکړل شي. د خیبر پښتونخوا د ثانوي تعلیم څانګې د سړو او ښځو ملازمینو ترمنځ د ټلیفون یا سوشل میډیا له لارې په رابطو بندیزونه لګولي دي. دا خبره پرون د صوبایي حکومت لخوا په یو اعلامیه کې شوې ده. د امریکا د بارنو چار وزیر مایک پامپیو اعلان کړی چې امریکا به په شپږو میاشتو کې دننه د منځمهاله جوهري وسلو د لوزنامې نه ووځي. امریکا په روسیا له لوزنامې د سرغړونو تورونه پوری کوي خو روسیا دغه تورونه ردوي او له واشنگټنه ثبوتونه غواړي. او په ایران کې د اسلامي انقلاب د سلوختمې کلیزې د لمانځلو مراسم روان دي. دې مراسمو ته په ایران کې د سپیدا چاوت لس ورځې ویل کیږي.
دا شاین بنیره چې تاسو ته خبرونه لنډیز وړاندې کوو. په دې نوم کې دوه اونیزې خبرونه لرو، د باختر ستوري او روښانه مستقبل. خو تر هڅه مخکې ورزو روښانه مستقبل اونیزې خبرونه ته دغه خبرونه تاسو ته منور شاو وړاندې کوي.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شان کې پیرزونی او سلامونه قبول کړي. که څه هم د پښتنو په سیمو کې تعلیمي ادارې ډېرې کمې دي چې په سلګونو یې په تیر یو لسیزه کې وسلوالو تباه کړي دي، خو انټرنیټ دنیا په یو کلی بدله کړې ده چې په نتیجه کې ځوان کول ته د تعلیم نوې موقع پیدا کړي دي. دا مهال یو ځوان د نړۍ په پرمختللي هیوادونو کې اعلی تعلیمي ادارو ته رسائی کولی شي او د هغوی د ځنې بنیادی شرایطو په پوره کولو سره دغه ادارو کې اعلی تعلیم مفت ترلاسه کولی شي. د روښانه مستقبل په خبرونه کې موږ تاسو ته د غربي نړۍ د بیلابیلو هیوادونو په تعلیمي ادارو کې د داخلي لپاره معلومات درکو چې زیاتره برخه یې د وظیفې یعنی سکالرشپونو په حق لوي. د دې هفته په خبرونه کې مو په جاپان کې په سکالرشپ د تعلیم ترلاسه کولو په حق لا خبرو. د لړ کې مو د یونیورسيټي ته د رسیدلي پښتنو ځوانانو سره خبرې کړې چې پکې د خیبر پښتونخوا سره تعلق لرونکي یو تن د ځان په اړه وویل.
زمان صفت الله ده، د منګورې سات سیدونکو ام جی، جاپان کې مې د سلورم کال دی. دلته د انډر ګریجویټ سټوډنټ یم، د معاشیاتو تعلیم حاصلوم.
صفغت الله نه مو پوښتل چې جاپان ته د تللو نه وړاندې یې څومره تعلیم کړی وو او دغه هیواد ته د تللو اراده یې څنګه وکړه. هغه وایي،
ما خو جی د پاکستان نه د خپل ځای نه د سوات نه اف ایس سی کړی وو او بیا مې هلته اډمیشن کړو په بیچلر بزنس اډمنستریشن کې په 2009 کې. بیا هلته هغه حالات زموږ په سوات کې اپریشن ملیټری اپریشن او زموږ کلاس هلته متاثر شو. نو بیا ما داسې درک لګو چې یاره بل کې اپلیکیشن جمع کړم. نو زما یو کلاس فیلو زمانه یو کال مخکې دلته راغلی وو، نو د هغه په ذریعه باندې ما د یونیورسټۍ ته خپل اپلیکیشن صوبه یونیورسټۍ ته جمع کړو او د هغې نه بعد بیا دلته راغلی یم.
یو تن څه ډول د جاپان په سکوبا یونیورسټۍ کې داخله ترلاسه کولی شي؟ نوموړي وویل،
د دې خپل آنلاین پروسیجر او د فارم چې کوم د دې خپل طریقې کار د دې په ویب سټ د یونیسټي موجود دی او دا پروګرام ګلوبل 30 ورته ویلې چې دا خاص کر په انګلیسي ژبه کې دی خپل کلاسونه ټول هر څه په انګلیسي ژبه کې په جاپاني کې نه وي نو هغه د بهر سټوډنټ لپاره ډېر اسانه کېر چې انګلیش کې ورزي او کلاسز په انګلیسي کې راستې شو نو هغه د خپل اپلیکیشن جمع کولای شي او کوم هغه پروسیجر طریقې کار چې هغه په ویب سټ موجود دی نو ډېر اسانه طریقې ده بیا دي تاسو نه په اسکایپ باندې راغی خپل انټرویو هغه د خپل ایگزامینیشن ټیسټ کې
صفغت الله وای چې څوک هم د انټرنیټ په ګوګل کې د جاپان د تعلیم په اړه لټون وکړي نو هغوی ته به د سکوبا یونیورسټۍ نه علاوه د نورو یو شمیر یونیورسټیو د بیلابیلو پروګرامونو په اړه تفصیل هم مخې ته راشي او دا راز کولی شي چې د خپلې خوښې په پروګرام کې داخلې لپاره درخواست جمع کړي. په سکوبا یونیورسټۍ کې د بی ایس پروګرام لپاره د داخلې د شرایطو په هکله نوموړی وای دا یونیورسټۍ ذهین طالب علمانو ته خامخا د تعلیم موقع ورکوي خو ځینې شرایط لکه د انګریزي ژبې ټیسټ ډېر اهمیت لري.
شرایط خو دا دي چې یو سړی دولسم کړی او دولسم نه پس دلته راتللی شي. ما خو چونکې هلته سوالسم سټارټ کړو پای کې مې یو دوه کاله ایستي وو نو هغې پورې باندې ما ته خو دا اساني وه چې یاره دغې هغې نه کریډټس هغې ما ته ترانسفر کړو د پاکستان نه خو طریقه کار یې داسې عموماً دی چې یاره دولسم نه پس اپلیکیشن سړی هغې جمع کولی شي. د دې خو داسې طریقه کار دی چې اول کال چې کوم دي څونه درخواستونه دې ته راشي او پای کې کسان منتخب کړي نو هغه خو په اول کال ټولې سکالرشپ ورکوي بیا ورپسې کالونه چې نو هغې کې بیا دلته یونیورسټۍ کوم تعلیمي معیار یا هغوی کوم سبجیکټ کې خپل دغه اغستي نمبر یا دغې گریډنګ کړی نو په هغې باندې بیا هغې ته ورپسې سکالرشپ ورپسې کال ملوي.
صفغت الله نه مو پوښتلي چې د پاکستان او جاپان په تعلیم کې یې څه فرق محسوس کړی.
نو ما د پاکستان او د جاپان په تعلیمي نظام کې خو بنیادي طور ډېر فرق دی. هلته داسې چې یاره بس مونږ هغه هلته ټایم پاس کوو او ځان خلاصو د هر کار نه دلته بس تاسو نه دلته صحیح کار اخلي دلته توجه ورکول کېږي د تعلیم باندې ډېر بلدار دی هغه ته دا احساس ورکوي یاره ته په خپله دا کار وکړي دا ستا ضرورت دی خپله را روان ژوند دپاره دا ډېر اهم دی. هلته خو بس داسې چې یاره مونږ نورو خلکو ته ګیر چاپېره ګورو چې بس دیم سکول ته ځي زه به پکې ځم نو هلته دونه احساس د سړي سره نه.
په خپل وطن کې تعلیم ترلاسه کوونکي ځوانانو ته نوموړی دا پیغام ورکوي.
پیغام خو دا دی چې تعلیم د دنیا بهر دی کې حاصلول دي. بهر ته پسې مونږ ځو نو هلته بیا محنت کوو نو د هغې نه ښه دا ده چې یاره که د تعلیم مونږ حاصلو نو خپل ملک کې چې محنت وکړو خپل که چا بهر کم کسانو سبق ویلي هغه راشي د خپل تعلیمي نظام داسې کړي چې یاره د بهر دی په شانتې کړي نو خلکو ته بهر د تلو ضرورت نه وي خپل نظام به مونږ کړي په خپله باندې نو خلکو له پکار دی چې دا کم محنت چې مونږ بهر کوو نو چې هغه خپل ملک کې هم کوو نو هغه به مونږ لپاره ډېر ښه او زموږ نظام به مستقل توګه باندې بدل شي.
صفغت الله وای پکار دی چې پاکستان او افغانستان کې هم تعلیمي معیار دومره ښه شي چې بیا پښتانه په تعلیم پسې نورو هیوادونو ته په تللو نه مجبوره کیږي. خو دې لپاره به موجوده ځوان کول ډېر مهنت کوي نو راتلونکي نسل به مو د نړۍ سره سیال شي. نوموړی د جاپان په سکوبا یونیورسټۍ کې د اقتصادیاتو یعنی اکنامکس تعلیم ترلاسه کوي. په جاپان کې د داخلو په اړه نور حال هم درکو خو دلته خپل یو لنډه دمه د مشال ریډیو سره اوسئ.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې به دا وار په جاپان کې د اعلی زده کړو په هکله معلومات درکو. دې لړکی به اوري چې د انټرنیټ په ذریعه په جاپان کې د شپاړسم او پی ایچ ڈی لپاره سکالرشپ یا وظیفه ترلاسه کولی شي. د مشال تر څنګ اوسه.
که یو ځوان ذهین وي خواري کولی شي او لوړ مقام ته رسیدل غواړي نو په نن سبا وخت کې د انټرنیټ د لارې د نړۍ په هر ګوټ کې اعلی تعلیمي ادارو کې داخلېدلی او تعلیم ترلاسه کولی شي. د جاپان سکوبا یونیورسټۍ کې د خیبر پښتونخوا سره تعلق لرونکي ابرار عالم راته د ځان په اړه وویل.
زما جی په جاپان کې د خیر ادا څلورم کال دی او انډر ګریجویټ کوم جی په اکنامکس کې دا مې لاس خیرنی ایر دی خیره ان شاء الله څه کول به پاره غيږه مجيده. ما جی ابتدائی تعلیم د خپل سوات نه کړوال د کی زمون سکول ټول سم کی جی بیا د ما اف ای سی د اسلامي کالج نو وکړه او بیا جی ما پی ای سی د ملکن یونیورسټي نو وکړه. سوات کې او بیا جی د خیر ده جاپان ته مې اپلای وکړو هغه کې مې ایډمیشن وشو زراغ
نوموړی وایي د پښتنو ځوانانو لپاره په جاپان کې په وظیفه د تعلیم ترلاسه کولو ډېرې ښې موقع شته
په جاپان کې یوازې دا یونیورسټي نه ده په جاپان کې دا سلس یونیورسټي ګانې دي په هغې ټولو کې دا پروګرام دی ګلوبل 30 د دې نوم دی او په هغې کې دا پروګرام شروع شوی دی ګوګل باندې هم شته دي سکوبا آف یونیورسټي جاپان اباره کې او زه ټول د دا خپل پښتنو ورونو ته ټولو ته دا ویل غواړم چې یاره کوشش وکړي چې یاره ځان راوباسه او دا سبق دې نو دا اپورچونټي چې کوم دنو دا مزه یې کوي وخت اصل کې مو وخت خراب کړی دی او دوی د پاره چې کوم بیا وس نن کمپلسري کړی د آیلټس په کار دی انګلیش ولا لک سترونګ په کار دی هغه باندې خپل فوکس وکړي او چې دوی اف اف سی کړی نو هغه ورته خپل په اسانه باندې دل کې
ابرار عالم وایي جاپان کې د داخلي په وخت د احتیاط پکار دی چې وظیفه خامخا ترلاسه کړی شي که څوک په خپل خرچه د هیواد کې تعلیم کوي نو هغه ډیر ګران دی
ټول ته دا وایم چې یاره تاسو اپلای کول اول سکالرشپ ته لپاره اپلای کوئ که سکالرشپ درته میلاو نشي نو بیا کوشش وکړئ چې مراجعه ځکه چې دلته کې ډیر ګرانه ګراني ده او افورد کول ډیر زیات ګران دي د هاسټل چې دی جی دوی موږ له هاسټل کې اوسېږو کمره دوی را کړې ده او دوی ته موږ خپل پیمنټ کوو خو موږ ته سکالرشپ هم میلاو شي
نوموړی وایي دا وظیفه د جاپان حکومت ورکوي او شرایط یې هم ډیر اسان دي
د دې لپاره خو دې د لپاره هیڅ کرایټیریا نشته خو چې فارم دوی څنګه فیل کوي نو بس د دې دوی ریزن غواړي چې یاره تاسو ولې لکه جاپان ته ولې راځي تاسو جاپان ته راځي یا تاسو امریکا ته ولې نه ځي لکه جاپان خو د امریکا خا د دوی دا کوېشن کوي کنه نو دې لپاره خو ته مونږ ویل چې یاره مونږ جاپان خو خته جاپان اکونومي ډیر په ټاپ ته امو ورته دا ویلو او د سکالرشپ لپاره ته مونږ دا ویلو چې یاره مونږ لکه ایسپورټ کوله په خپل نشو ادونه واس یو نارسی او پلیز که تاسو موږ لکان دی سکالرشپ راکړئ ګره مهرباني موږ تاسو ډیر ښه کار گزاریو
ابرار عالم پاکستان او جاپان کې د تعلیمي نظام د فرق په اړه وایي
د دلګي دا زموږ په پاکستان کې او په جاپان کې دی په سټډي پاره کې دا لږ فرق دی چې الګي چې زموږ کومون زمما ټول مرګري سټډنټونو چې کومون هم په الګي کې راځي نه غولې یا دمل په کوڅه په ځان پاس کوو دلګي د جاپان تر اغلم نه تلګي ودا هغه سیستم نشته په دې معنی وزام پوهه کې په هر څه په ځان په هیڅ کوم مقصد ته نه شي دا رټي مټي او دا پکې نشته زمونږ او پاره کې موږ په دې معنی هم ډېر روسته یو موږ پوهیږو نو چې دا څه وایي او بس لکه راته ولګو او په مطلب نه پوهیږو چې په دې کې څه دي خپل ټول هغه ته دا خاص کوم چې یاره دا سیستم چې کوم دی رټي مټي ملګوي په دې معنی ځان پوهه کې او ځان کوم دی نو مقصد ته اوتی ته ورسوي
نو مولینا مو پوښتل چې په مغربي هیوادونو کې زده کوونکي د تعلیم ترڅنګ په محدود پیمانه کار روزګار هم کولای شي په جاپان کې هم اداراس کوم سہولت شته او کسنګ
بالکل جی دل کې هم دا سټوډنټ الاوډ دی په هفته کې 28 غنټې 28 اورز الاوډ دی چې هر سټوډنټ کولای شي هر یو طالب علم کارونه خوشته دی چې خله کاوله کې په تکلیف چې جاپاني لانګویج به زده کول غواړي چې هغه ته لګي زده شو نو کارونه شته دی او خو ډیر شي دي او وز دې کسانې دي چې را وي واپس تل غواړي نو هغه هم تلی شي او څوک پاتې کېدل غواړي نو هغه هم پاتې کېدی شي که جاب ورته میلاو شي که جاب ورته میلاو نه شي ځان له خپل سره بزنس کولاو کې یا هغه کوم پاتې کېدی شي بالکل یې اوشته دی
ابرار عالم وای په جاپان کې د تعلیم لپاره د وظیفې یا سکالرشپ په اړه معلومات په اسلام آباد کې د جاپاني سفارتخانه نه هم ترلاسه کیدلی شي او د هغې لپاره د سفارتخانه په ویب پاڼه ټول معلومات موجود دي نو موړې د جاپان په وظیفه په دغه هیواد کې اعلی تعلیم کوي او دا نظر لري چې که پښتنو ته د تعلیم موقع په لاس ورشي نو پکې د نړۍ د هر قام سره سیالي کولی شي او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسیده تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00202211 2 4 1 2 1 او اوس خپل کوربه منو شاته اجازه ورکړئ خاد او آباد اوسئ
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه
مشال رادیو ته وګستئ زم ستاسو کوربا اسلام مومن تاسو له دمه مخ کې روخانه مستقبل اونیز خبرونه واوریدا چې منور شاته تاسو وړاندې کول او سم لجمنی سره سم ورسېدل د بلی اونیز خبرونه د باختر ستوري د ادبی خبرونه تاسو ته باز محمد عبد وړاندې کوي راځي چې پګړ دوښ شو
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه می ومني باز محمد بدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربیم په نننۍ خبرونه کې به په جلال آباد کې د افغانستان د خپلواکۍ ګټونکو غازی امان الله خان د مزار د جوړېدو حال پر ریپورت کې درکړو بیا به د خیبر پختونخوا په چارسده کې د باچا خان پوهنتون له استاد ډاکټر محب وزیر سره د هغه په ادبی هڅو یو لنډه شان مرکه وړاندې کړو او په اخره کې به د نرګس ګل کلنۍ مشاعرې حال هم په ریپورت کې درکړو لومړی ریپورت ترازو غازی امیر امان الله خان چې په جلال آباد امیر شهید بن کې د خپلې کورنۍ له یو شمېر غړو سره مدپون دی په مزارې د رغېدو چارې پیل شوي د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم وایي
د ولسمشر د هدایت په اساس او د فرهنګ د وزارت او د خصاصي د ریاست او د نورو اړوندو تخنیکي ادارو په مرسته به اوس مهال د غازی مزار د دی دا به تقریبا څلور جهتونه پیدا کوي او
قدیمی ودانی و درغونی یو پنی کارکون که چی در مزار درغیدو پا موخه لکابل راغلی وایی
ما خوشحال سیم که در وطن خود آثار تاریخی وطن خود ما پس روشن سازیم
زه خوشحال ایم چی در خپل وطن تاریخی اثار روخانه کوم او خوشحال ایم چی در غازی امان الله خان مقبره پا خپل پخوانی شکل جوړوم سنگ چی وا اغشانی روخانه کرم د ننګرهار ولایتي شورا رئیس احمد علی حضرت خوخي سرګنده کړه چې د غازی امان الله خان په مزار د رغېدو چارې پیل شوي خو تمه لري چې نمایشي او کمپاینی بڼه ونه لري
سویم زل دی چې د غازی امان الله خان په مقبره باندې کار شروع کیږي خو ختمیږي نه امیدوار ما چې د دې ځل ته هم دا داسې یو کمپاینی هغه نه کنه ونه لري باید
د ذکر وړ ده چې د 1918 لمریز کال د اسد میاشتې 28مه نیټه د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو د سلمې کلیزې سره برابره ده مسولین تمه لري چې د خپلواکۍ د ورځې تر راتګ د مزار د رغېدو چارې بشپړې شي د باختر ستوري ګرانو مینوالو پروفیسر ډاکټر محب وزیر نه یوازې دا چې د خیبر پښتونخوا چارسده کې د باچا خان پوهنتون د پښتو څانګې استاد دی بلکې ښه شاعر او لیکوال هم دی له نوموړي سره د مشال راډیو د افغان څانګې همکار محبوب شاه محبوب د هغه په ادبي هڅو مرکه کړي په ګډه یې اورو
ډاکټر صاحب په پښتني ټولنه کې خو اکثره کله چې یو څوک رازمان شي نو هغه وایي چې زه تجارت وکوم میډیکل وکوم یا بل څه کوم چې پیسې وګټي تا څنګه د پښتو ژبې او ادب لار خپل کړه
فامیل طرف نه هم لږ د شعر او ادب طرف ته توجه وا خو لسم ټولګي کوم زه نو په دغه وخت کې د رحمت شاه سائل سندرې په خپل اواز ریکارډبل هغه به په مارکیټ کې مې خرڅېدلې مو ترونه چې کوم هغه هم د سره ذوق لرل نو هغه به راوړل زه دا ویلی شم چې زه کا شعر و ادب ته او بیا په شعر و ادب کې هم د کمپالې سوچ او فکر ته کرا ګرځولې دا د رحمت شاه سائل هغه سندرو را ګرځولې چې دوی په خپل اواز کې ریکارډ کولې او موږ به اورېدلې
کله چې په دې برخه کې کار شروع کړ لاسنیوی دی چا وک
د کلی نه ډېر په شمالی کې په مسافرت کې شوم د ماش په مسلو کې کراچۍ ته ورسېدم کراچۍ ته چې زه ورسېدم دا د درې نوي خبره ده نو په هغه ځای کې ماته د جرس ادبي جرګه په نوم یو تنظیم ول طاهر اپریدی به یې مشري کوله او ریاست تسلیم قیصر اپریدی روحانی سبزی دا ملګری ورسره نو هغه پلیټ فارم ماته ترلاسه شو زه دا وایم چې ما د چا لاس نیوه خو داسې نه ده کړی خو د جرس ادبي جرګې لاس نیوه مې کړې ده او په هغې کې ما بیا خپل فعالیتونه او روداد لیکنې او شعر و ادب داسې ځونه او بیا ورسره د مطالعې د یو ذوق را کې پیدا شو چې موږ د اردو ادبیات ډېر ولوستل او بیا اردو ادبیات کې خاص کر ترقی پسند ادب چکم ہندوستان و پاکستان کے دے اردو درمخا آگا میں ڈیر زیات ول وستل نو آگا دے ملگرو دے جرس ادبی جرگے دے لسنی ویل پر
ڈاکٹر صاحب تعلیم پر برخی کی راتو وی پکومی کومی برخی کی مذاکرے وکڑی
ڈاکٹر خمات دولسما پورے پخپل کلی کے کڑی دی دے بنیادی طور بنو سارا تا اڑوندی او بیا ما سوار لسم جماعت دے کراچی پہنتن نو ماسٹری موز ورتوائی اس پاڑا سم دامے دے گمل پہنتن نو پختو ادبیاتو کے ایم فل میں دے علامہ اقبال پہنتن نو پختو ادبیاتو کے پی ایچ ڈی دے پشاور پہنتن نو میں پا ادبیاتو کے
پرت لدی چی شعر و شاعری کوی شعر لکئی و نثر کیم کار کوی
دا سے وش وچ جس چی جرس ادبی جرگی تک لو لاڑم نو پشورو کے خما شعر لکھو او یو خو جرس ادبی جرگا کے ریاست سنیم دے کیسرا پری دیو دے روحانی سب جی گوندے شاعران موجود ول نو ما دا سے احساس کلا چی گنیزا پا شیر کی دا سے خاص یو نوی لارا نشم پیدا کولای نو دا اغزی نما بی دا نصر لکنی تا دوام مرکو اول اول ما بیا تنقیدی لکنی دیر کولای ورسرا میں نور دا سے تخلیقی سنفونا لکا مثلا خاکا لکل دوالند کسی لکل پک ناول لکل ہوتا تب متوجہ شوم یو میں ناول و لکل اغی دا پاسا بیا چی جا امفیل تا میں داخلہ واخستا اغزی نبی زمان دا تحقیق طرف تا دیر مخشم نن زدہ سے گرم چی کز تنقید هم لیکم او دی تحقیق تر اثر لاندې لیکم نو زه اوس لکه ا دی تحقیق ا د یو ماده را کې ډیر زیات
دا کی سب تر سپور من څومره کتابونه چاپ شوی دی
ما په خیال سو شپږو کتابونه به خپل چاپ شوی او تالیفات می بیا د دې چې ما جرس مجله چې کوم هغه د مدیر په هیڅ ما هغه ما ډیر تالیف کړی دی او ورسره یو بل د کلی پسته مې یو وړو کې مجله چلولې خیشور په نام چې هغه ډیر زیات غنی شای شوی دی خپل تخلیقا چکم جمع کتابوں نے دی جو نہیں چاغا بو نہ سے پگو پوری
اگر ټول تحقیقات تی کے تخلیقات
یو ناول پکے تخلیقی او زیادہ تر پکے داسے تحقیقی بنا لے
نو ڈاکٹر صاحب راجو دی تچے پ تحقیقی برخہ کی دی پ کوم کوم برخہ کے کارو کا
تحقیقی برخہ کے یو ما دے ایم فل چکما تھیسس دی اغا میں دے پختو کلاسیکی شاعری کے انسان دوستی پ موضوع کار وک پی ایچ ڈی کے میں بیا دے پختو پر نوے شاعری کے سیاسی شعور پر موضوع باندې کار وکړه اغینا پرتا ما یو کتاب بل پروجیکٹ دے بچا خان په همتون را کړایو په پختو ناول و افسانہ دے یو لسم ستمبر اثرات پختونستان تحریک او پختو شاعری د مجذوب د شاعری تنقیدی مطالعه
دا ټول چاپ شوی
دا ټول چاپ
شوی چې اوس نه دی چاپ شوی څه دی د لاس
ما یو کې دغه کړی دی چاغه ته منوم نه دی ورکړی خو یو شاعر سره تیار دی مترقی فکر پښتنو ته یا پښتو ادب ته لکه میرا غل په دې اړه باندې ما سره سم مواد دي او چې هغه ندی چاپ د نړیوالو ادبی نظریاتو او تحریکونو مطالعه د 10 دي چې هغه ناچاپه پرته
د باختر ستوري ګرانو مینوالو د تیری سیشن بی پورز د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست په تالار کې د نرګس ګل کلنۍ مشاعره وشوه چې ګڼو شاعرانو پکې سولې او امن ته شعرونه وویل. د هجرت الله باور، ندا وقار او دانشمل رسا د شعرونو نمونې ستاسې پر وړاندې ږدو.
مړه لاس واخله لبنګ چې ځواني نکړې بدرنګه، امن خدای امن غواړو رب اخلاص مکړې له جنګه، ناڅاپي را پېښه وکړه اے زما یار ملنګه.
لتا می دا وڑا شانتی غختنه دا جانانا، نیولی می پسوال در تلمنه دا جانانا، دا جدی را تراب لچی لزان سر یوسم، خخیال دو پرکو مدام می جمنه دا جانانا. تو آیا چی ولی او پسران خفایی، تو آیا چی سمی تیر وطنه دا جانانا.
جنگ رکر زور ورا، سول را ول رازا، طالب جان مر ورا، سول را ول رازا. دی جنگ بلا وحلی مبلا، مین دی کڑی بوری نور تیر چل دی شرا، سول را والا رازا.
دا مشاعره د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست له اړخه جوړه شوې وه. د دغه ریاست مشر اورنګ سمیم وایي چې دوی هڅه کوي چې داسې مناسبتونه جوړ کړي چې د ځوانانو فکري تنویر ته پکې پراختیا ورکړي.
د دغه مشاعرو د جوړولو نه زموږ هدف دا دی چې په یوه بهانه نه په یوه بهانه باندې موږ غواړو چې د خپل شاعران راټول کړو، هغوی چې څه پنځولي دي هغه خپلې ټولنې ته وړاندې کړي، او د دوی د فکر نه زموږ ټولنې ته یو څه خیر ورسیږي، خلکو په ذهن کې یو نوی فکر پیدا شي او هغوی کې یو انګیزه تولید شي.
په مشاعره کې ځینو شاعرانو نظمونه نه هم ویل چې د عزیز الله پیجوال د نظم یو برخه یې صدارنګ و.
بے تعداد ای لتا بے تول غواړم د وطن د شازلمو د سول غواړم یو د سول اسبرله خور بسم او غرکا د وطن زوانان میټول په خندا سر کا پا کربا ته پورا میدار زوکا اتفاق می پختنو باندې پر زوکا را خبر رحمتونه د سپرلو کی نور زمو کورونه ټکته خوشاله کی.
مشر شاعر داود شهید چې کابوش پک کال د مخی پړوم بیزل د نرګس ګل په نامه د مشاعری بنسټ خو مشال راډیو سره په خبرو کی وای
ننګرهار کې خډیر ګلان دی یوازې د نارنج ګل نه دی نو ما سره دا فکر چې د نرګس ګل هم باید خلق تیات کی دمړه نه مشاعره ما خپل کور
په دغه مشاعره کې ګڼو شاعرانو په ترنم هم شعرونه وویل چې د شفق فغک کې د هغه د غزلی یو بند ستاسې په وړاندې ګدو. شاعر او صحابی عزت الله جواب وایي کلنۍ مشاعرې د ځوانو شاعرانو د خیال او فکر د لیک د یوه ښه ذریعه جوړېدای شي.
ځوانانو شاعرانو ته دا یو چانس وي چې یو بل واوري او یو بل سره شعرونه شریکي او بل وپېژني. خو دغسې په لوی تعداد کې چې ګڼ شمېر شاعران دې په یو ځای راټول شي او په ترانومونو کې او په ډکلومو کې دې خپل شعرونه یو بل ته واوري یو د بل د تشویق کې ودې هڅوي شاعرانو دپاره دا یو ښه زمینه سازي ده.
د ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي وایي چې دوی به په راتلونکي کې هم علمي ادبي کلتوري او هنري غونډې جوړوي او اهل ذوق به ورته رابلي. د مشال راډیو د ادبي او کلتوري خپرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونیزه خپرونه همدومره وه. تر بلې خپرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبید ته اجازت ورکړئ. خات او آباد اوسئ.
سال رنگی نشپ واشنے پیالے بکڑنگے دلے دج سال رنگی نشپ واشنے پیالے بکڑنگے دلے در باپ کو گنک ماں وور تیر لے گڑے دلے در باپ کو گنک ماں وور تیر لے گڑے دلے شراب پشنو پیالو کی دوی سال پا میں خانہ کے سر شراب پشنو پیالو کی دوی سال پا میں خانہ کی لن شوڈا کی شیبینی پا مستے بدی ری دلی دوی سال رنگی نش پا وشنی پیالے بطنگی دلی ذرا باپ کو دا نغمہ وور تا پیغ لے گڑی دلی وطن دوست چې اوس خان دی رب تعالی ری خوشاله وطن دوست چی خوش خاندی رب را خوشحال پس هم غم خادمی یو لبل سرا تلی دو سال رنگی نشر واشنی پیانی بکنگی تلی در باب وطن نغمه و تپیغلی گدی دلی